رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او اوس به خبرونه واوري. د خوست ولایتي چارواکي وایي چې پرون د خوست ښار په ختیځ څنډه کې دوه پرله پسې بمی چاودنو دوه پولیسان وژلي او د یو شوونځي د دوه زده کوونکو په شمول یوولس کسه زخمي کړي دي. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې لومړۍ بمی چاودنه پرون د ورځې د لسو بجو په شاوخوا کې د خوست د ښار په ختیځه برخه کې د بلند منزلو په سیمه کې سوېده. د والي ویان زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د لومړنۍ چاودنې څخه څو دقیقې وروسته په همدغه سیمه کې وسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په انتخاباتو کې موجودې درغلۍ د اندېښنې وړ نه بولي. فیفا وایي چې د انتخاباتو نتیجې شفافې وي او درغلۍ دومره نه دي چې د انتخاباتو په نتیجو باندې اغیزه وکړي. د فیفا مشر نادر نادری وویل چې دوی په انتخاباتو کې یوولس زره پیښې چې درغلۍ پکې سوي ثبت کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه ګڼ مارکیټ کې د بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 22 کسه یې وژلي او څه د پاسه 100 کسه یې زخمي کړي دي. پولیسو وویل چې بم د میوې په یوه کریټ کې ایښودل شوی وو او هغه وخت په ریموټ کنټرول سره وچول سو چې مارکیټ د خلکو د سودا د پاره راغلي چې د سودا لپاره راغلي وو ډک شوی وو. د قومي بلوڅ د ټولنې یوې بیلتون غوښتونکي ډلې وویل چې دا حمله دوی کړې ده. دغې ډلې چې د بلوڅو متحد پوځ نومیږي ویلي دي چې دا حمله په بلوچستان کې د حکومت له روانو نظامي عملیاتو په جواب کې کړې ده. دغې ډلې د سې شنبې په ورځ هم وویل چې په هغې حملې کې لاس درلود چې د سپرلیو په یوه اورګاډي کې یې وکړه او څوارلس کسه یې ووژل. د یوکراین د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې د روسي پلوه مظاهره چانو جنجال باید په 48 ساعتونو کې د مذاکراتو له لارې حل سي او کننو په زور به پای ته ورسول سي. آرسین اواکوف پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې جنجال سیاسي حل اوس هم ممکن دی، خو هغه هوډ وکړ چې هغه مظاهره چان چې شخړې غواړي هغوی ته به د یوکراین د چارواکو لخوا ډېر سخت جواب وویل سي. د مسکو یوې طرفداري ډلې د حکومت څو ودانۍ په ختیځ یوکراین کې نیولې دي او د دې رایګیري غوښتنې کوي چې آیا موږ د روسیې سره یوځای سو او که نه. دا مظاهرې په ناڅاپي توګه د یوکراین د غرب پلوه او لنډمهاله حکومت خلاف زیاتې سوې دي. چارواکي وایي چې په دې مظاهرو کې ډزې هم سوې دي. لږ تر لږه 60 کسه د یوکراین په پلازمېنه کیف کې د سې شنبې په ورځ نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې پر عاملونو او د خاصو قواو پر منصوبینو باندې تور ولګاوه چې په یوکراین کې بیلتون غوښتونکي راپاروي. ایټالیا وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د مدیترانې په سمندرګي کې 4000 مهاجر ژغورلي دي. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر انجیلینو الفانو پرون د چهارشنبې په ورځ د هغه هیواد دولتي رادیو ته وویل چې د مهاجرینو د ژغورنې چارې په دوامداره توګه روانې دي او د اصراري کارونو په ترسره کولو کې ستونزې موجودې دي. هغه د اروپایي اتحاد څخه وغوښتل چې د مدیترانې د اوبو په څارنه کې د مرستې ورسره وکړي او ویې ویل چې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره دا ستونزه حل نه شوه. ایټالیا د هغو افریقایي مهاجرینو دپاره چې د جګړو، خواریو، غریبیو او سیاسي ناارامیو څخه اروپا ته تښتي لویه دروازه ده. ایټالیا تیر کال په مدیترانه کې هغه وخت د ژغورنې دایمي عملیات پیل کړل چې په روسش کال د مهاجرینو دوه کښتۍ د هغه هیواد سواحلو ته نږدې غرق سوي او 400 تنه مهاجر پکې مړه سول. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د پنجشنبې په ورځ د مرکزي افریقا لپاره د نو او زیات شمېر سوله ساتونکو عسکرو د استولو منظوري ورکړي. توقع کېږي د امنیت شورا هغه پریکړه منظور کړي چې غواړي د مرکزي افریقا هیواد ته چې په شخړو او جنجالونو کې راګیر دی د 10000 عسکرو او 1300 پولیسو یوه قوه واستوي. د امریکا متحده ایالاتو او جاپان د آسیا آرام سمندر د آزاد تجارت په اړه بل ډول خبرې پیل کړې دي او کوشش کوي خپل منځي هم مهم اختلافات حل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.